اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر وقت پر پیخبر کے دغرمی دولس بجی شوی دی زانی ساجمل بدر سرا پدی روانہ خبرونه کیم مونږ تکنیکی ستن سلرو پدی وجہ بتاستا د دی خبرونه شروعات لک بدل خکار شوی وی بہرحال د خبرن لپاره مایک ور کوم از همکار مجید بابر تا چې تاسو د دی وخت خبرن وړاندې کی
اور ادن کو سلامونه اور به د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی د پوز کرنل خالد امیر د هغه دوه ورونو او یو بل رشتہ دار د قبایلی مشرانو په مرسته راخلاص شوی. په کورمکی د رواني بدمنۍ خلاف د کورم یکجهتۍ کمیټه لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړل شوی احتجاجي ناشته نن په 11 ورځ هم جاری ده. د امریکا پوز وایي چې عراقي ځواکونو سره په ګډ عملیاتو کې د داعش 15 وسلوال وجلی دي. او د خبرونو د سرټکونه پس اوس درته د خبرونو تفصیل وړاندې کو. د پاکستان پوز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی د پوز کرنل خالد امیر د هغه دوه ورونه او یو بل رشتہ دار د قبایلی مشرانو په مرسته راخلاص شوی. د اگست پر 1 د پاکستان د پوز لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د تختول شو پر اخلاصولو کې ورسره قبایلی مشرانو او د سیمې مخورو همکاري کړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 28 د ټي ټي پي د ګنڈاپور ډلې وسلوالو دا وکړه چې د پوز افسر لیفټیننټ کرنل خالد امیر د هغه دوه ورونه او د دوی د خور زوی د دوی په پلرني ټاټوبي کلاچې ښار کې د خدرخیل د یو جماعت څخه چې له ډیر اسمل خان څخه شاوخوا 60 کیلومتره لرې ده تختولی دي. د اگست پر 9 د وسلوالو طالبانو لخوا جاری شوی ویډیو کې تختول شوی کرنل د پاکستان په چارواکو غږ کړی و چې د وسلوالو غوښتنې دي ومني. خو د پاکستان پوست تر دا محل نه دی ویلي چې دا تختول شوي کسان په کومو شرطونو خوشي شوي دي او نه پاکستانی طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. په کورمکی د رواني بدمنۍ خلاف د کورم یکجهتۍ کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړل شوې احتجاجي ناشته نن په 11 ورځ هم جاری ده. دا پرله دامن لپاره کارکوونکي کورم یکجهتی کمیټه پس له هغې پیل کړی چې په کورمه کې پرله پسې فرقه ایزون خطوه او د ځمکې په سر شخړو کې په لسګونه کسان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل دي. د پرلت پر مهال د یاد تنظیم یو غړي ارشاد حسین د اګست پر 1 مشال لیډیو ته وویل چې دا پرلت به تر هغې جاری وي چې تر څو په کورمه کې امن نه وي راغلی. پریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د خبرونو د کورمه د ارشاد حسین غږورم.
مو درنه تقریبا 13 ورځې جاری ده. 13 جنگ څه د اگست شروعات کې کوم شروع شو د کې 55 نه زیات کشان په شهیدان شو 150 نه زیات په زخمیان شو اوسه پوری هغه چا تاسو نو کو او بیا دی ودر بل په خلاف مرچو کې ناس دی اوسه پوری هغه د امن لپاره هغه د مرچي خولې کولې لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي و نه کا.
په کورمه کې د جولای په 23 د شیعاګانو سنیانو ترمنځ د ځمکې په سر جګړې شروع شوې وې چې تر اګست تر نیمایي روانې وې. وروسته د ضلع څخه بهر ورغلو مشرانو دا منطقه په خودلو سره نښتې ودرولې وې. په هغه جګړه کې د روغتیا د محکمې تر مخه دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اورېدلې وه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وايي په یاد صبح کې په اګست میاشت کې د بارانونو سیلابونو له وجې 80 کسان مړه شوي دي او له 100 زیات ژوبل دي. پی ڈی ایم ای د اګست پر 1 وویل چې په مړو او ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویان بلال فیزي وايي د هغوی ټیمونه په زیاتره اغېزمنو سیمو کې لا هم موجود دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وايي د ځاني تاوان تر څنګ خلکو ته په لویه پیمانه مالی زیانونه هم رسیدلی دي. دوی وايي د خلکو ولاړ فصلونه کورونه او کروندې بارانونو او سیلابونو لاهو کړي دي. د پی ڈی ایم ای په وینا په اګست میاشت کې د سیلابونو بارانونو له وجې له 100 زیات څاروي هم مړه شوي دي. په اسلام آباد کې پولیسو د جماعت اسلامي پخوانی سینیټر مشتاق احمد د هغه میرمن او زوی نیولې دي. دوی په 1 اگست د 200 زیاتو کسانو سره پولیسو هغه وخت ونیول چې د غزا ترانګې د اوسیدونکو سره د یووالي ښکار کولو په خاطر یې لاریون کولو. پولیسو وویل چې دا ټول کسان یې د اکسپرس چوک، چاینا چوک، ایم بی سی روډ او سرینا چوک په شمول د پاکستان د سرخار په بیلابیلو سیمو کې ونیول او بیلابیلو تاڼو ته یې ولېږدول. پولیسو وویل چې یاد کسان یې ځکه ونیول چې د قانون د 144 مادې سرغړونه یې کوله. د یادې مادې د پلي کېدو په حالت کې په یو ځای د 55 نه زیاتو کسانو راغونډېدو اجازه نه وي. دا مهال په اسلام آباد کې یاده دفعه نافذه ده. وروسته خبر دا چې چارواکو د اگست په 18 وویل د امریکا پوز او عراق دغه هیواد په لویدي صحرا کې د اسلامي دولت د ډلې د مشکوک وسلوالو په نخه کولو ګډ عملیات پیل کړل چې لږ تر لږه 15 وسلوالي ووژل او امریکایي پوځیان پکې ټپیان شوي. که څه هم د دې بریدونو مرجوبله د تیرو کلونو په پرتله لوړه وه، خو په عراق او شام کې د خپل اعلان شوي خلافت څخه د وسلوالو له شړلو وروسته امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو سره جګړه کې بوخت دي. د امریکایي د پوز مرکزي کمانډي وویل چې دغه وسلوال د اگست په 9 د عملیاتو په ترڅ کې چې د عراقي ځواکونو په وینا د هیواد په انبار دښته کې پیښ شوی و، په ګڼ شمېر وسلو، لاسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ځانمرګو کمربندونو سنبال و. د مشال خبرونو پای.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور خبری نامو د مجید بابر نام وردل د مشال لیڈیو خبر ونی سمنگ پا وی پانا پا مشال لیڈیو ڈاٹ کام بانی ہم اور ادلشے. روانه خبرونه کې بوره د پاکستان فوج ویلي چې د طالبانو لخوا تختول شوی پوځي کرنل خالد امیر او د هغه درې نور خپلوان د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي دي. هلته په سوات کې د صوبایي اسمبلی غړو د امن لپاره غونډه کړې ده.
هغه ورځې تللی دي، تاسو موږ یو پیره دوکه کړي او یو پیره دوکه شوي. زه خپل پولیسو ته ډیپو صاحب ته دا یقینداني ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او همداسې سره ولاړ څنګ په څنګ باندې.
په چمن کې زیاتره تاجرانو د حکومت د اغه اعلان هرکلی کړی چې حکومت به له افغانستان سره په پوله یو شریک بارډر مارکیټ جوړوي.
کوم بدی کې بارډر مارکیټ چې دی هغه یو بارډر مارکیټ چې دی هغه پښین والا جوړ شوی دی، خو لیکن د وړو حکومتو له طرف څخه تحفظات دي د آیټمز په باره کې، د پردا معاملات باندې چې دی هغه سیستم چې دی هغه فعال نه دی.
او د باچوړ غاخي سړک د 100 کلونو راهیسې خراب دی. وستسي می خلک کې پچندو سموي، خو ځنې وای
په دې وطن کې منګه د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو، منګه ټیکس ورکوو، زمنګ ډېر زیات پیسې دي. سړک څنګه پچندو جوړې؟ دلته ایم ان ای ګاندي، ایم پی ای ګاندي چې دا موږ ته دا سړک جوړ کړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورزود اخبرونی لومڑی رپورٹ طرف تا دا پاکستان پوز ماڑی کو سانگی بیگا پہ یو بیان کی ویلی چې د اگست په 9 د وسلوال طالبان لخوا تختول شوی پوزی کرنل خالد امیر او د غدری نور خپلوان د قبایلی مشرانو په مرستا د وسلوالو له منګولو را خوشی کړل شوی دی. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سن دی ویلی. بلخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو د پاکستان په امنیتی ادارو بریدونه کړی دي چې پکې مرګ ژبله هم اوریدلی. تفصیلی عمر وزیر راکوي.
د فوز اماړي کوسانګ ایس پی آر بیګاش پیرسانه یوتا پاستول بیان کې داوا کړي چې تختول شوی کرنل او دا غوړونه د وسلوالو د منګولو څخه خلاص کړي دي. بیان زیاتوي چې د سیمه مشرانو د دوی اغوا شوی لیفټیننټ کرنل هغه ورونو او راره په خوشی کولو کې رول لوبولې او بغیر د څه شرطه یې رها کړي دي. خدا اگست په 9 وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو ویډیو چې جاری کړی و، نو په هغه کې غوا شو کسانو ویلی ول چې حکومت فوز د وسلوالو غوښتنې پوره کړي، غنی ژوند ته خطر دی. وسلوالو طالبانو هم لا سر رسمي بیان نه دی جاری کړی چې غوا شوی کسان یې په کم شرط خوشی کړي دي. امنیتی چارواکو او شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې دا اگست په 1 شمالي وزیرستان میرام شاه چاوڼې باندې وسلوالو د نږدې غرونو نه رکټ توغندي ویشتلی چې دوه عسکر یې ژوبل کړي دي. او د شمالي وزیرستان پر ازمک کې فوز د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو کې 15 وسلوال وژلې دي. په میرام شاه کې د فوز او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمکې امنیتي سرتیرو وسلوالو ضد استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی کړې چې 15 وسلوال یې وژلې دي. هم دغه شان امنیتي چارواکو په جنوبي وزیرستان تیارزه کې وسلوالو او فوز ترمنځ نشته کې درې وسلوالو د وژنې دعوه کړې، خو ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې فوزي عسکر هم په نخه شوي چې د غلطه روغتون ته انتقال کړي، خو شمېر یې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو لا څه نه دی ویلي. شمالی او جنوبی وزیرستان کې دغه کاروای په داسې محل شوه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ ډی ای خان نه وسلوالو طالبانو د پاکستان د فوز لیفټننټ کرنل محمد خالد امیر خان او دغه دوه ورونه او یو وراره تختولی چې وروسته یې ویډیو هم خپره کړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
مشال رادیو دا اوریدونکو په قبایلی ضلع کرم کې د رواني بد امنۍ خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا اسلام آباد پر اسلام مخې ته پیل شوې احتجاجي مظاهره نن په 11 مروز هم دوام لري. د یا تنظیم یو غړي مشال رادیو ته ویلي دي چې په کرم کې لکلونو راهیسې بد امنۍ د صحت، تعلیم او د ژوند نور اړخونه هم متاثره کړي دي. د کرم ضلع انتظامي سو واري بیا ویلي چې په سیمه کې د بد امنۍ د ختمولو لپاره هلې سلې کوي. نور حال ګوهر مسید را کوي.
په قبایلی ضلع کرم کې روانې بد امنۍ خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړي شوې احتجاجي مظاهره نن هم جاری ده. د اگست په 28مه غیر سرکاري تنظیم کرم یکجهتی کمیټې دا اعلان کړی و چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته به احتجاجي مظاهره پیلوي او تر هغې به دا احتجاج روان وي چې تر څو پورې په کرم کې امن نه وي راغلی. د یا تنظیم یو غړي مشال رادیو ته ویل چې په کرم کې د تیرو څو کلونو راهیسې بد امنی ده چې له امله یې په علاقه کې صحت، تعلیم او نور د ژوند اړخونه متاثره کړي دي. د زیات کړه
زهیر شاه حسین د کرم یکجهتی کونسل کمیټې ممبر یم. مو درنه تقریبا تیر شو یو لس ورځې نه جاری ده. تیر شو جنگ څه د اگست شروعات کې کوم شروع شو د کې پچ من نه زیات کشان په شهیدان شو، ډیر شو نه زیات په زخمیان شو. اوسه پوری هغه چا تاسو نو کو او بیا دی ودر بل په خلاف مرچو کې ناس دی. اوسه پوری هغه د امن لپاره هغه د مرچي خولې کولې لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي و نه ک دور غټ یونټي راشي د فوج هغه مختلف ولکو ته خلاړ شي. کوم هلان کې کوم ولکو کې د مو مسله جنگونه دي. مې ته دوی لکو کې تاسو ډیپلای کې خپل فوج ډیپلای کې زما کدل تا نوې مرچي خلک نه جوړوي، نوې جنگونه دوباره نه کیږي.
د کورمه سره تعلق لرون کې اسلام آباد کې خبريال علي توري مشال ریډیو ته ویل چې په کورمه کې زیاتره جګړې د زمکو او د فرقې په بنیاد کېږي.
بنیادی چې کوم مسله ده هغه د زمکو تنازعات دي او هغه کې بیا داسې چل وشي چې فیصلې وشي، جرګې وشي، جرګې فیصلې وکړي. چې کله امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه کومې فیصلې چې کېږي هغه امپلیمنټ کېږي نه. امپلیمنټ به څوک کوي؟ امپلیمنټ هلته کې یو سټرکچر دی، ګورنمنټ دی، صرف لوکل ګورنمنټ نه دی، لوکل اډمنسټریشن نه دی، هلته کې نور سیکورټي ادارې دي، مطلب د علاقې ټول وګداران دي. کله چې امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه فیصلو باندې امپلیمنټیشن نه کیږي، نو هغه وجه نه بیا جګړه سٹارټ شي.
خو په بل اړخ د کرمې ضلع انتظامیه سو سو زلا دا ویلی دي چې ادارې خپل کار کوي او چې کله مسله پورته شي نو دوی د حل لپاره هلې ځلې کوي. ګوهر مسجد، مشال رادیو، اسلام آباد.
په کرم کې د سمکو د ملکیت په سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې کې یو خو خلکو ته ځاني تاوانونه اوړېدلې دي، نو بل خو د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند هم ځپلې دي. په سیمه کې د روان کال د جولای په میاشت کې د سمکو په سر روانه لانجه په فرقیز تشدد واوړېده چې په نتیجه کې شاوخوا 15 کسان وژل شو، نور ګڼ زخمیان شول. پښتنه داره چې په کرم کې د امنیتي او قبایلي لوسنامو باوجود بیا ولې د تشدد پیښې رامنځته کیږي او د حکومت لخوا مقرر شوی کمیشن ولې تر اوسه د لانجو په هواري کې نه دی بریالي شوی؟ تفصیل یې شاین بنیرې راکوي.
د افغانستان پولې ته نږدې کرما د قدرتي خایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یوه مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدامنۍ، فرقیز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د سیمې د پرمختیا عمل یې اغېزمن کړی دی. په کرما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیعه او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته او دغلتا بنیادی ستونزه د زمکو د ملکیت په سر د اختلاف لکبله راپورته شوه دا نو موري ذاتوی چې حکومت د ستونزې د هواری لپاره کمیشن جوړ کړی دی خو په دغه کې د ځایی ولسی او قبایلی مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوه
چونکه اپر کوم او لوور کوم دا ریوینیو ریکارډ تا او سنټرل کوم سره ترنګیز مینه او هو سپوري دا یو بیکورډ ایریا دی پغنی ار مشام سلا جوړی گیم ووند سی غوس گړای دی او تری منګل دی او بشرا دی دلته چونکه ټول مسالا سره د لینڈ ڈسپیوټ دی کمیشن راغلو کمیشن به کار شروع کو په مو باندې جنگ مسالا ډیر زیات اس مکه دی کنه یو په غوس گړی لکی کی تقریبا 2000 ایکړ اس مکه دی کمیشن کار غیر تصریح بس دی کمیشن خالو سره سلا نه کوي بس پلی مرزه سره کمیشن جوړ کیو بیا لوټ شي ختم شي
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمن فاروقیا مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي خو د سیمې یو دود دستور هم دی نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیعهګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو خو اوس پکې نورې هم یو شمیر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده
خبر ادا دے پھر جگڑا تو مذہب دے تیری جگڑا تو جگڑا مذہب کی بدلے کو مذہب جگڑا کی تباہ رہو گے تو کلا جگہ بدلے مطلب کلے مذہب سے آئے کلے حکمت کی تباہ رہی اور بزمت کو متعدد مطلب دے گئے تو کاغذات مال کا درگاہ کا روایات کا تین جی کی لگے بیتی گئی کاغذ و مسکان کی خبر ابو
په کورم کې روانې بېقراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډېر د ښځو او ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی او ډېر خلک یې د سیمې څخه کډې کولو ته مجبوره کړي دي په کورم کې د ښځو د حقونو یو فعاله نایله الطاف توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي انجونه سکولونو ته او ښځې د دارو درمورې لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی نوموړي زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هواره کی
ټایم ټو ټایم داسې کانفلیکټ او وایلنس پکې راځي نو چې کوم اگزیسټنګ سکولز دی هغه بند وي یا اگزیسټنګ بزنسز دی وړه وړه سمال انټرپرایزز هغه خو بالکل ختم شول ډېر داسې وړه بچي وو چې هغه ډیسیبل شول ځکه چې ډېر هیوی ویپنس پکې استعمالېږي بیا او ډېر زیاتې ښځې چې کمی دي هغه بیوه شولې چې بیوه شولې نو ویډوز هغه خپل بچي څنګه سترګې په دې معاشرې کې ایمرجنسیز وي مونږ دا لیدلې دي چې داسې حالاتو کې ډېرې داسې پرېګنېنټ چې کمی ښځې دي هغوی هاسپټل ته اکسس هم نه وي په داسې حالاتو کې
د سیمې سیاسي ولسی مشران وایي چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنز یو لوزنامه شوې و چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوې و خو تر اوسه عملی شوې نه ده یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګې یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وایي چې کچره قانونی اسنادو ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هوار شي
هغه کسان هغه د کورمې اصلي ماشینګان دي هغوی کاغذات مال کې انټری شوي دی هغه پراپر انتقالات شته دي او هغه کسان چې هغه کورمې اصلي قدیمي ماشینګان نه وو هغه څه دی د انګریز کومو ریونیو ریکارډ دی هغه کې هغه څه ځکه نشته دی چې هغه د کورمې اصلي ماشینګان نه وو چوپوري د لینډ کمیشن خبره ده په کور دا ده چې د کی پراپر د ډیمارکیشن وشي او کمیشن ته ده وته مو دا خبره کړی دی چې په کور دا ده چې د کی الیسونات خپل حقوق ورشه ورکی او اهلی تشریع خپل حقوق ورکی اندازه ته ده په کې دوه کی منګالو خپل حقوق ورکی په توري خپل ورکی
په دغه اړه مو د کورمې د ډیپټي کمشنر جاوید محسود سره تماس ونیو نو نوموړي په یو پیغام کې وویل چې دا مهال د جرګې لخوا د اوربند د اصولو عملی کولو لپاره د کورمې یو کلی ته سفر دی او په دغه اړه تفصیلي خبرې نشي کولی خو د سیمې څخه د قامی اسمبلی استازی انجینیر حمید حسین وویل چې د سیمې د مشرانو د یوې جرګې په مشرۍ د تنازعو د هواري او سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي
دا ډیلیګیشن و یو ځای مو سی ایم صاحب سره ملو شو سی ایم سره ډیسیژن وشو چې دا جرګه به جوړو علی سنت نه به کسان اخلو علی تشینه به اخلو دا خلک به بیا امپاور کوو او لینڈ کمیشن بو استو لینڈ کمیشن کوم رپورٹ راوڈنگ ان ویب ان شاء اللہ دغه جرګی په ترو مو امپلیمنٹ کو نه پرون سپیا مو سی ایم سیف سره ملاقات وشو مو ته نیکسٹ ویک کی ٹائم رکھړی دی ان شاء اللہ نیکسٹ ویک کی مو دی باندې عمل کو او امید لرو چې ان شاء اللہ دا ڈسپیوٹ څومره مونږ کی دا کوشش به مو دا ڈسپیوٹ مو حل کو
په کورم کې د ورسته جګړې نو ورستو اوربند شوی او شیا او سنی مشرانو موافقه کړې چې د خوار کلی او بالش خیلو ترمن سیمه کې به دواړه خواوې نوې مورچې نه جوړي د یادونه وړ ده چې په بالش خیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیاری لپاره نوې مورچې جوړول پیل کړې دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یوه بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور پرون د سوات په منګوره کې د صوبای سملې غړو فصل حکیم او اختر خان د امنیت لپاره په یوه غونډه کې ویلي دي چې په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني، البته د وسلوالو ضد به له پولیسو سره ولاړ وي. په غونډه کې د سوات قومي جرګې او مشر بیا ویلي چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمہ واری ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې په هیواد کې به د ترګرۍ خلاف د اسمه استحکام په نوم عملیات پیلوي. یو شمېر سیاستوالانو او په بیلابیلو سیمو کې مشرانو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی. په دغه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
له هغې وروسته چې د سوات په مټه کې د اګست په 14مه او بیا د اګست په 28مه میګوره کې په پولیسو برید کې دوه پولیس والا ووژل شول او یو ځل بیا سیمه کې د ناامنۍ په ضد مظاهرې هم وشوې. په دغه اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ ممبران چې پکې صوبایي وزیر فضل حکیم او د ډیریکټ چیرمن اختر خان سره د ګڼو پلاویانو د اګست په 1.5مه میګوره کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې به ناامنۍ برداشت نه کړی شي او د پولیسو سره به په ګډه د سیمې نه منتخب نمایندګان امن ټینګ ساتلو کې کردار سره کوي. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه محل ویل چې د وسلوالو بریدونو غندنه کوي او ولس دا ځل د ناامنۍ په ضد ولاړ دی.
زمونږ عوامو په دې یره نه پیدا کیږي، تاسو مونږ یره پیدا کوي. هغه ورځې تللی دي تاسو مونږ یو پیره دوکه کړی یو پیره دوکه شي. د مسلمان شان دا دی چې بار بار نه دوکه کی. مونږ چې څومره د سوات اوسیدونکو خلک یو چې څومره د هر کاروبار سره تعلق ساتي، که صافیان رونه دي که زمونږ وکیلان رونه دي، څومره چې د سوات دنه اوسیدونکي دي، په سوات مین خلک دي، په ځمکه مین خلک دي، دا مونږ یو لاس یو موټی. زه خپل پولیس ته ډیپو صاحب ته دا یقینداني ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستا سره ولاړ سنگ په سنگ باندې او کم خلک چې بهر ناراضي ته ګورې په قاعده باندې چیکن ټیسټ کا. مونږ د سره ولاړ یو، دائن مطابق چلے گا، قانون مطابق چلے گا، پائے گی تمہارا لچک مسا تھا جگہ چی کم خلق دا قانون مطابق نہیں چل دی، دائن مطابق نہیں چل دی یا تباشی دی.
د خبری غونډه په محل د سواد د قامی جرګې غړی او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان هم موجود وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہ واری ده او د سواد قامی جرګه به هم په دغه اړه لوی غونډه رابلی.
امن راوستل د حکومت ذمہ واری ده. حکومت چې په دې سوکونه سي ذمہ واری قبول کړي، خپل کردار دی ادا کړي او خلکو ته خپل د ټرم کنډیشن واضح کړي. جاره دلته په پریشان یی نه پسته سم به څوک به کوي، آرمی بے کئی، پولیس بے کئی، سیول او انتظامیہ بے کئی. نو پکاردار چہرہ دا دا پولیس کار دے غل معلوم اول دا خلاف آپریشن کول. نو کتسی صورتحال نو قوم بے مرگتیا کے او کنا وی چہرہ آرمی برازی آغا زور چل بے پاٹک بے لگی دخل کو دا کورونو تالاشانی بکے گی، بے زیتیانی بکے گی. نو دې ته موږ نور جوړ نه یو، دغه ډرامې زموږ سره ډېر وشوي.
وروسته د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ ممبر او د ترقیاتي کارونو مشر اختر خان ویل چې استخباراتي ادارې دوی ته وایي چې دې سیمه کې وسلوال موجود دي او په آزاده توګه دې تګ راتګ نه کوي. دی وایي د پولیسو سره به په ګډه کینی او د امن ټینګ ساتلو لپاره به تګلاره جوړوي. سیمه کې د پوځي اپریشن په ضد صوبایي اسمبلۍ کې قرارداد پاس شوی او دوی پوځي اپریشن ته تیار نه دي.
موږ به کینو عوامي نمائندگان پلس دغه ایجنسیز پلس دغه ڈی آئی جی ڈی پی اوز اور منگ با ٹیبل والی سیزون رکھ دی صفا خبر ہی دی نو منگ قوم تپوس کئی منگ دا لیڈنگ کردار ادا کو سوکرا توئی دغه زیتا مزا سو کویزا زما حلقه ټول وای چې د دهشتګردو نه ډکه ده د دهشتګرد راغه د کم جنا چرته راغه زه دواله لاس نیول نه شم تله ملم جبو ډکه ده سر سردارې ډکته د جامبل نه په بره مزا نو زه بدلته کې سیاست کومه ترقی یافته کارونه وکومه او کنه د دشه دشمن نه بزن بچ ساتم چې زه د سحر مانځل نه شم تله په سحر کې دیولی
په سواد کې په پولیسو برید وروسته د سواد پولیسو لخوا جاری شوی بیانې تر مخه ټول سواد کې پولیس چمتو کړی شوی ورته د وسلوالو په ضد خصوصي وسله هم ورکړی شوی او گشتونه هم زیات کړي خو پولیسو دا نه دی ویلي چې په دوی بریدونه چا کړي او نه په دغه ترس کې څوک گرفتار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته. د بلوچستان په چمن کې یو شمیر سوداګرو دغه اعلان هرکلی کړی چې حکومت به د ایران په سیر له افغانستان سره په پوله هم یو شریک بارډر مارکیټ جوړوي. سمود وړاندې د چمن ډیپټي کمشنر ویلي وو چې د بازار جوړولو مخه تجارت ته وده ورکولو له پولیس سره نږدې اوسیدونکو خلکو لپاره د کار روزګار موقع برابرول دي. د چمن ډیپټي کمشنر دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په چمن کې د لغړیانو اتحادی لوري د افغانستان سره د پاسپورت او ویزی شرط پر ضد پر لتر باندې. په دغه نور حال ایوب ترین راکوي.
د ډیپټی کمشنر چمن لخوا ویل شوی دی چې پاکستان به د ایران په ډول افغانستان سره پر پوله هم ګډ یا شریک مارکیټ جوړ کړي چې موخه نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت زیاتول بلکې د چمن و خلکو ته د روزګار یوه نوې زمینه برابرول دی. د چمن د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر جلاد خان اچکزی د اګست په 1 نیټه و مشالډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د شریک مارکیټ جوړولو وړاندیز دوی په کال 2021 کې و پخوانی حکومت ته ورکړی و.
دغه چې کوم د مارکیټ مجلس دی د 2021 دا نقشه او دا مارکیټ د مرکزی حکومت طرف سره اعلان کړل شوی کار دی او واقع په دې مارکیټ کې چې د مرکزی حکومت د فیصلې مطابق چې دغه مارکیټ باندې کار شروع شي یک طرفه او بیا چې د افغانستان سره کوم وخت د پاکستان حالات او تعلقات برابر شي د دواړو ملکونو ترمنځ زموږ د پاک افغان د مشترکه تجارتي خونې د لارې او د سرکار د د مارکیټ د خلکو د عام سړي د فائدې د پاره او د روزګار د پاره ډیر غټ کار دی.
په دې اړه موچکله په چمن کې د افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د شرط په ضد د روان پرلت د ویان صادق اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه مشالډو ته وویل په کار خدا و چې حکومت د افغانستان سره پر پوله زوړ نظام تر هغه وخته پورې ختم کړی نه وای چې تر څو د چمن و خلکو ته بل روزګار نه وي ورکړی.
یا زور نظام د بالی د پاره یا څوک هغه زور نظام دراسته نه لړی چې دا غوته متبادل روزګار نه یو کړی.
دلته پښتنه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ په تربت مند په سیمه کې ګډ سره د بازار یا مارکیټ څه ډول کار کوي او اوس په څه حال کې دی. نو په دې اړه د کوچ د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر ایوب میرانی راته وویل
او کوم بدی کې بارډر مارکیټ سي دی هغه یو بارډر مارکیټ سي دی هغه پښین والا جوړ شوی دی نو هغه تر وسه پوری نو شان جوړ دي خو لیکن څه د دواړو حکومتو له طرف څه تحفظات دي د ائټمز په باره کې د مال په باره کې د امپورټ او د ایکسپورټ هغه معاملات چې کوم نداسي ائټمز دي چې هغه د لوکل خلکو د لپاره زیات پکار نه وي خو حالت چې هغه دی نه پرېږدي نو پر دا معاملات باندې چې دي هغه سیستم چې دی هغه فعال نه دي او خاص کر له ایران څخه دا ټیم کوم مالون راځي هغه یو نیم سل ائټم له ایران سره راځي پاکستان سره سلور 15 شپږ ائټم چې دی هغه ځي په هغه کې چې کوم غټ ائټمز دي هغه وریزی دی عام دی کیله ده مالټا ده څه د کیلو سامان دی څه حالاتی جرایی دی او کنجتی دی پاکستان طرف څخه ځي.
لیکن د چمن ډیپټی کمشنر راجا اتر عباس و مشالډو ته ویلی دی چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د افغانستان سره د چمن پر سرحدي پوله ګډ یا شریک مارکیټ پروژه ژر تر ژره عملي کړي. د نوموړي په خبره چې د دې څخه به زیاته ګټه د چمن ضلع و وړو تجارو او مزدورکارو خلکو ته ورسیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر په خبر کې اوس غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان په دوه چې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی د پوسټ کرنل خالد امیر د هغه دوه ورونو او یو بل رشتہ دار د قبیلی مشرانو په مرسته را خلاص کړل شوی دی. د اګست پر 1 د پاکستان د پوسټ خوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د تختول شو پر خلاصولو کې ورته قبیلی مشرانو د سیمې مخاورو همکاري کړې. د بداسې حال کې دا چې د اګست په 28 پاکستانی طالبانو دا افسر او د هغه خپلوان تختولي وو. په کورم کې د رواني بدمنۍ خلاف د کورم یکجهتي کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړی شوی احتجاجي ناسته نن په 12 ورځ هم جاري ده. دا پرله د امن لپاره کارکوونکي تنظیم کورم یکجهتي کمیټې پس له هغې پیل کړی چې په کورم کې پرله پسې فرقه ایزون خطو د ځمکې په سر شخړو کې په لسګونه کسان ووژل شول. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي په یاد صوبه کې په اګست میاشت کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 8 کسان مړه شوي دي او له 100 زیات ژوبل دي. پی ډی ایم ای د اګست په 1 ویل چې په مړو ژوبلو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. په اسلام آباد کې پولیسو د جماعت اسلامي پخوانی سینیټر مشتاق احمد د هغه میرمن او زوی نیولی دي. دوی په 1 اگست 12 زیاتو کسانو سره پولیسو هغه وخت ونیول چې د غزا تړانګې د اوسیدونکو سره د یووالي ښکاره کولو په خاطر یې لالون کولو. پولیسو وویل چې دا ټول کسان دي د اکسپرس چوک، چاینا چوک، امبیسی روډ او سرینا چوک په شمول د پاکستان د سرخار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. چارواکو د اگست په 1 ویل د امریکا پوځ او عراق د دغه هیواد په لویدیځ صحرا کې د اسلامي دولت د ډلې د مشکوکو وسلوالو په نښه کولو ګډ عملیات پیل کړل چې لږ تر لږه 15 وسلوالې ووژل او 2 امریکایي پوځیان پکې ټپیان شوي.
لند خبرونه د مجید بابر نه وارد ورزوست. یو بل رپورت طرف ته اسرائیل پرون یو ځل بیا په لویدیځه غاړه کې خپل پوسی عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ویل کیږي چې د عملیاتو پر مهال یو ځل بیا فلسطینیانو ته مرګ شوبله وخت دا په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو جګړو له دوام سره سره الته د ماشومانو د پولیو ناروغۍ پر ضد ویکسینو مهم هم پیل شوی دی. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې یوه سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګایې د لویدیځې غاړې په جنوب کې 2 تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلي دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د 3 ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورزوس ته بل رپورټ طرف ته په داسې حال کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیټي لارې تقریبا بندي دي. د طالبان حکومت د منځنۍ ایشیا له هیوادونو سره راشه درشه زیات کړي دي. افغانستان چې پکې طالبان په حکومت کې دي یو غواړي چې له شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان او پټوله کې د منځنۍ ایشیا له هیوادونو سره اړیکې لا نورې پراخې کړي. په دې اړه نور حال د احمد تکل نورو.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژی له وزیر انا گیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخون له سفر وروسته تاشکند ته تللی. د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري. موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته فروسیې کړي، هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته به استو. خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پنبه.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوي د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیز هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږي کمیټې اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال له پیله به له 9 تر 12 کلاسونو امتحانونو کې د پاس کېدو لپاره د نمبرو کچه لږ تر لږه 33% څخه 40% ته کوي. د دې کمیټې په خبره د امتحاني پرچو لپاره به هم د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړوي چې پکې به د سوالونو انتخاب په داسې طریقه کېږي چې د ټول هیواد زده کوونکو لپاره به یو شان وي. خو بلخوا استادان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه خبر پښتونخوا کې د نقل رجحان دومره زیات شوی دی چې د پاس کېدلو نمبرو د کچې زیاتېدو سره به د زده کوونکو په تعلیمي استعداد هیڅ فرق پرې نه وسي. نور کمال مجید بابر را کوي.
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح اعلان کړی چې د راتلونکي کال له پیله به له نهمه تر دولسم صنفونو امتحانونو کې د پاس کېدلو نمبرو کچا له 3% څخه 40% ته لوړه شي. د نوموړي په خبره د امتحاني پرچو لپاره به هم د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړولی شي چې پکې به د سوالونو انتخاب په داسې طریقه کیږي چې د ټول هیواد زده کوونکو لپاره به مساوي وي. دا چې آیا دا نظام به په خیبر پختونخوا کې هم نافذ کیږي، د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا د اعلی او ثانوي تعلیمي بورډ مشر نصر الله خان یوسفزی وایي چې د امتحاني نمبرو د پاس کېدو د 40% نظام به د راتلونکي کال نه عملي شي.
2025 کې موږ ګریډینګ سیستم راوړو په ډیم سي کې، به صرف مارس باندې ریفلیکټ کیږي او ګریډینګ ګریډز به وي کنه. هغه کې د هغه ټیم دار چې د ماشومان د نمبر دوړ نو دي چې ټاپ 3 کې راځم، ټاپ 10 کې راځم، ټاپ 20 کې نه پاره، دا ټول سایکلیک شي کنه. نو دا یو موږ په ای بی سی سی کې فیصله کړو، نو دا 40% درجه کم نه، نو دا هم هغه سره انهانس دی چې یو به د ماشومانو د چکم پاس دغه داغی سٹینڈرڈ دے اب الگ مونگا اوچت کو بار بورد ہوں چھو دے سر بداغی اگر چکم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بانے داغی چکم دا مارکس
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر ډاکټر غلام علي ملح زیاته کړې چې دا مهال د زده کړو او تعلیمي نظام د بیا کتنې په حال کې دی او ټاکل شوی چې زده کوونکو ته په ازموینو کې د ښې کارکردګۍ موقع ورکړي. په راتلونکو ورځو کې به په ټول پاکستان کې ټول تعلیمي بورډونه د امتحاني پرچو د منصفانه او یو شان ارزونې لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. خو د بونیر په هایر سیکنډري سکول کې استاد نصر الله وایي چې د دې سره به د زده کوونکو په تعلیمي استعداد هیڅ فرق نه پریوزی.
لکه نقل دومره زیات شعر په پښتونخوا کې، زه له ټولو پښتونخوا خبره کوم، په دې کې زه پرنسپل ممبر یم، ډی یو منوال له استاد منوال له پرایویټ منوال له ګورنمنت منوال له نو لکه زه دا وایم چې دا به څنګه صحیح شي. زه دا کوشن ستاسو چې یو ځای ګن دی لکه دومره نقل لې چې یقین وکړه دغه نقل څه تصور هم کولای شي. خدای یقین وکړه چې زمونږ بونیر ته په پرایویټ سیکټر راغی، زه د ټول پښتونخوا خبره کوم، داسې نقل لوتی ته په ډیګرو پورستو مانه شي، دا څومره
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح ټینګار وکړ چې دا مهال په پاکستان کې یو کم 10 تعلیمي بورډونه دي چې هر یو یې د ارزونې بیلابل طریقې کار لري، خو په دغو کې ډېر تعلیمي بورډونه پاملرنې ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره موږ د ټولو خواوو سره په مشوره د ملي ارزونې چوکاټ رامنځته کوو او دا وړاندیزونه د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو ته لیږل شوي دي چې په راتلونکي غونډه کې به د منظورۍ لپاره وړاندې شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسوس ته بل رپورت طرف ته په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي. د سوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنه زیاتېدو سره په تعلیمي پرمختګ هم منفي اغېز کیږي. هلته په زیاتره سیمو کې د نامنه پیښې په داسې مهال زیاتې شوې دي چې په سیمه کې نوې تعلیمي کال پیل شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو د تعلیم پرمختګ ته ژمن دي. په دې اړه له فرخنده اسد نه دا رپورت اورو چې د یو زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
مونم تراده اول مو په کلی کې سکوله په کلی کې بدام نیوا زبانی تر
دا د خیبر پښتونخوا د بنو د جاني خل اوسیدونکو تل هادي چې وای هل ته په کلی کې د نامنې ذاتی دوه لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سيتي کې مخابر سيتي کې سکول یا
د خیبر پښتونخوا په جنوبي او زینو قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات پر داسې وخت خراب شوی دي چې هل ته نوې تعلیمي کال پیل شوه. د ګرمۍ رخصتې وروسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونې پرانستل شي. بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ کوارډینیټر ګران وزیر مشال ریډیو توای حالاتو د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثر کړي او د چا هم چې لګ وسرسي نو خارونو ته د خپل بچو د تعلیم لپاره کړه کوي.
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان خارون سکولونو کې به داخلوي په قبایلي سیمو کې څومره هم سکولونه دي هغه کې د ماشومانو تعداد کمې کړی دی او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه داسې کوي چې اکثر چټیانې کوي هغه یاریږي هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي بمې چاودنې په سړکونو باندې کېږي نو نامنه علاوه چې انتهایی زیات اثر په تعلیمي ماحول باندې شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنۍ پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان بنو باجوړ سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال رډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
سلسله روانه ده د مطلب دلته د امن صورتحال چې کوم دی هغه ورځ په ورځ خرابولو طرف ته روان دی. خو تعلیم نظام خو ډېر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو مونږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار میلاو شي او تعلیم د دهشتګردۍ ختمولو یوازینۍ لار هغه ده تعلیم. نو په کار ده چې په دا باندې ښه صحیح کار وشي او زمونږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې چې کوم سرکاري سکولونه دي
روان کال د مئی په میاشت کې ناسرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولې وو. د یادې سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی خزینه سکول وو چې په سلګونو نجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هغه پیښې نوټس اخیستی وو. دا یې هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرېنږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه بیا ورغبل شو. خو د جنوبي وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال لډیو توای دا مهال د قبایلي او جنوبي ضلعو امنیتي صورتحال داسې دی چې له وجې تعلیمي پرمختګ د سکولونو فعالېدل او هلته په سکولونو کې د سهولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دي په خپل ځمکه کې جوړ کړی دي په دې پسې راخستی دا بمونه الوزي دهشتګردانه کاروایی پکې کېږي. یو دریافت خو دلته په تعلیمي ادارو کې بالکل کنټریبیوشن نشته بالکل توجه نشته.
په کورمه کې هم روان کال په مختلفو وختونو کې د نامنۍ زیاتېدو له وجې سکولونه وخت په وخت تړل شوي دي. د جنوبي وزیرستان خبریاله رضیا مسید وایي دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي خو نامنۍ او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته سهولتونه نشته. هلته چې کوم سکولونه دي ان انفنکشنل دي ډېر په حاله دي. د جنکۍ دپاره استادان نشته. اوس هلته مونږ داسې پرایویټ سکول وګوري هغه پرایویټ سکول کې باید تعداد ډېر زیات وي. هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي هغه غیر فعاله وي په هغې کې به استادانې نه وي هغه به بند وي په هغې کې به تلا لګي وي نو څنګه به هلته
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسوس دی بل رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت د ماربلو کارخانو د شمسی یا سولر سیستم ورکولو فیصله کړی ده. د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم پرون رسنیو ته ویلي دي چې د ماربلو کارخانو ته به سولر سیستم د بانک په ذریعه ورکول شي. مزمل اسلم وایي حکومت به دریو کلونو پورې د ماربلو کارخانو مالکانو مرستې جاری ساتي. دا چې د مربلو کارخانو مالکان د حکومت د فیصلې ته څنګه ګوري په دې اړه د خالدانی اس دا رپورټ اورو.
د بنیر د ماربلو کارخانو اسوسییشن سینئر نائب صدر ګلروز خان په دې اړه مشال لیډیو ته وی دوی د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي او تم لري چې حکومت به دې لړکی عملی کار وکړي. د ګلروز خان په وینا دا وخت ټول صبح کې شپاړس سوا د ماربلو کارخانی موجود دي چې پکې 55% د بجلی ګرانېدو او ټیکسونو سیوا کېدو لوجې بند دي. د زیاته کړې ده دې سره به صبح ته هم مالی مرستې ترلاسه شي او لکونه خلق به په روزگار شي.
امید لرو دا به صرف د اعلان د حدا پورې نه بلکې دله به عملی شکل هم ورکړي. ماربل چې دل هغه دي صبح واحد سنت ده نو ماربل سره په لکونو خلق وابسته ده. ګچرې دا دي دا اقدام وکړو او عملی نو د دې سره به لکونو خلق په کار شي. صبح چې دل دا د کوم معاشي بدخالي طرف ته روانه ده دا به یو ځل بیا چې کوم دې معاشي خوشحالي طرف ته ګامزن شي.
د پېښور د ورسک روډ ماربل یونین نائب صدر امیر وای دا وخت د ماربلو کارخانه دار د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. ادامیر تر مخه په ملاګورو کې درې سوا د ماربلو کارخانه د بجلی بلونو د وجې بند شوې دي. د شان ورسک روډ باندې اویا پوری کارخانه هم بند دي چې له وجې په زرګونو خلک بیروزګار شوې دي. ادامیر وای د یو کارخانه د بجلی بل زیات نه زیات 2 لک روپۍ راتلو ولی اوس دغه بل اتنا 1 لک روپو پوری راځي. د کومې د ورکولو توان دوی نه لري.
10-12 هزار مزدوران ملاګورو کارخانو نه بې روزګاره شوي او دلته د ګرانۍ او د بجلی د وجې کم از کم په دې لږ وخت کې 4-5 هزار مزدوران چې کوم و دا دلته بې روزګاره شوي او ډیرو سه بې روزګاره شوي. موږ سجي ټرکونو والم ولاړو ګاډو والم ولاړو ګلکاران د لګېدو والا چې ماربل څوک اخلي نه ګراني نو بیا په څوک څوک کیږي بیا خو یو طریقه هم نه کیږي. نو انشاءالله تعالی دې اعلان سره به ډیر ښه کار وشي.
مومندو او پیښور کې د ماربلو کارکون کی سعید خان کارخانه کې ځان له پخپلا خرچا د سولر سیستم لګولې دی. دیوای په دې 15 اویا لک روپو پورې خرچه راغلی ده. سعید خان وای د ماربلو کاروبار ژوندۍ ساتلو د پاره د سولر سیستم یوازنی حل دی.
ما سره چې کوم زمونږ د یونین کسانو وي ماته پنځه شپږ میاشتې مخکې دا دغه مان اغستی و چې ماربل انډستری به څنګه بچ کو. نو ما ته دا خبره کړې وه چې واحد لار دا سولرایزیشن بله لار نشته. واپډه روزانه بجلی ګرانې مخکې به 1 روپۍ 1.5 روپۍ یونټ به په کال کې ګرانېده یا به 2 کاله کې ګرانېده اوس هفته کې 10 ورځو کې ګرانېږي. سو پلانینګ نشته.
بلخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم بیان مشال ریډیو سره خبرو کې اوی د ماربلو کارخانه دارو سلور ورځې وړاندې مزمل اسلم سره ملاقات کړو چې د خپل ستونزو نه خبر کړو. د خزانی مشیر دوی ته ویلي د بینک نه قرضه اخیستو سره سولر سیستم ولګي او دی باندې چې کوم شرعي سود راځي هغه به حکومت ورکي. د زیاته کړې ده د ماربلو کارخانه دارو سره به مرستې د معدنیاتو نه ترلاسه کیدونکي رایلټی نه کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت په 15 اگست 1,13,000 بیوسا کورنو ته هم ویډیا سولر سیستم ورکولو اعلان کړی دی ولی دا منصوبه هم د ځنډ ښکار ده. د دې سکیم یو افسر وی نیوز ته ویلي دا یوه لویه منصوبه ده کومې د پاره ډیر فنډ پکار دی خو صوبایي حکومت د فنډ د کمی سره مخ دی. خالدان نیاز مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو اور دن کو تاسو اور ورزوست یو بل رپورٹ طرف تھا. دباجوڑ دا نایت کا لانا ترغاخی پاس سرحدی دروازے پوری دسوار لسو کلومیٹر سڑک جڑا ول پارا صحیح خلق چندے راٹولا ول پیل کڑی دی دسی مسیدون کی واچ پدی سڑک د نول لسوا نہ و یم کال را پدی خوا اس کار نہ دی شوی دسی مسینی اسیدون کی دا ہم وای چی سڑک جڑا ول د حکومت سیمه واری دا او خود هغه باوجود د سیمه خلق د دې لپاره چنده راټولوي. دی وایي چې په تګ راتګ کې ورته ډېر مشکلات وي او باید حکومت ورته پام وکړي. بلخوا د سیمه نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړی حمید الرحمن وایي چې ډېر زر به په دې سړک باندې د بیا ودانۍ کارونه پیل شي. نور حال شانواز ترکسی را کوي.
په باجوړ کې د ماموندو په لوی سړک باندې د ودانۍ کار د پاره ځای ولس چندې شروع کړي. دغه سړک چې د عنایت خلانه تر د باجوړ غاښ پاس پورې 14 کیلومتر دی. تیر وختونو کې په افغانستان کاروبار کېده او هغه کاروبار اوس د لارې د بدنخت او د ازغن شپول د وجې بند شوی. د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان ماموند وایي دغه سړک باندې د ماموندو ګډ شمېر آبادی تیرېږي. نه یوازې دا چې دغلته کاروبار نه هم کیږي بلکې زده کوونکي تعلیمي ادارو ته مریضان روغتونونو ته او سرکاري نوکران خپلو وظیفو ته په تګ کې مشکلات هم لري.
د پاکستان حکومت دلته خپل رټ قائم کو په سن 75 کې دا سړک رالی خو داسې نری غونته کې سړک وو. بیا چې کله د 79 دا د روس د سور انقلاب شروع شو نو په دې د پاره په دې باندې به دا افغانان د جهادي خلک اوختل را اوختل نو دا لږ کولا او کو د باجوړ د عامو سړکونو له دا لږ غټ سړک وو. بیا چې دا استاد 2008 دا کم دا اپریشن نونه او دا قسیم سي 13 شنه دی او دا سړک مکمل کانډر کو تر دا اغه ورځ لواله تر د نن ورځې پورې دا سړک باندې کار نه دی شوی.
دا باجوړ د سړک ځانګړی حیثیت هم لري. د ګرد باجوړ د سوداګرو د اتحاد مشر محمد حمید صوفي په خبره دغه کونړ ته وتلې لار ده. دغلته به نه یوازې عام خلک تیریدل بلکې دغلته به د کونړ لکه د تورخم د دروازې په شان سامانونه هم ورتلل. له هغې غاړه تر ټولو لوی روزګار د نخترو او نورو لرګي وو. له باجوړو به بیا خوراکي او غیر خوراکي شیان دغلته وړلی شو.
په دې سړک باندې تقریبا 200,000 آبادی ده. 15 غټ او لوی واړه بازارونه دي. په دې سړک ډېر غټ ستر ستر د مامون کلی دي. عمری نه شروع کیږي چې هلته 4-5 کلی دي. عمری لرو مریا برو مریا مینځو مریا نوی بازار بیا په هغې پسې ډېر لوی کلی کمر سر راځي. بیا لر خو روزو چې د مامون دو ډېر مشهور کلی دی. هغه دی هغې نه چې مخکې راشي مینځ کې یو کلی دی وړوکی کلی دی خورو کلی ورته وایي. هغې نه مخکې بیا اسمان پټی دی بر خو روزو پخپله کوم چې فرافر کلی دی. هلته یو لوی بازار دی تقریبا زر خوشا دکانونه دي. د ترخو یو ډیر لوی کلی دی او په هغې کې بازار دی تقریبا 1500 دکانونه دي. بیا چې د هغې نه مخکې لاړ شي د لغړی ډیر مشهور بازار دی. تجارتي مرکز دی.
شاولی خان مامون زیاته کړې همدغه سیمه کې یو سرکاري کاټګوري 4 روغتون هم شته. هغلته ډاکټرانو له د یو کاله معاشونه نه ورکېږي. نو ده پوښتنه کوله چې آیا دوی به د هغوی د معاشونو دپاره هم له خلکو چندې راټولوي. مامون زیاته کړه چې سرک روغتون او دغه شان نورې عوامي ودانۍ یا کارونه د حکومت ذمهواري ده او باید هغوی دغه ذمهواري پوره کړي.
اوس دا سړک دی حالت تر رسیدلی وو چې بیخي کنډرات او ګاډی پکې نشو تللی. د علاقې خپل کسان راپاڅېدلو نو دې داسې وکړله چې چاندې شروع کړله د ګاډو له چانده کوله او په دې چانده باندې دا کنډرات بدلی. په دې وطن کې مونږ د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو. مونږ ټیکس ورکوو. زمونږ ډېر زیات خیسې دي. سړک څنګه په چاندو جوړې؟ دلته ایمینګان دي پیګان دي چې دا مونږ ته دا سړک جوړ کړي. دا په چاندو باندې نه جوړېږي.
هم د مامون دود سیمې اوسیدونکو او د صوبای سیملی غړي ډاکټر حمید الرحمن د ځای خلکو لخوا د سړک په ودانۍ د کارونو ستاینه وکړه. هغه دا هم وویل د اړوند ټولو ادارو سره رابطې کړي ورغلې او ورته د سړک ته جوړول خبرې کړي. حمید الرحمن زیاته کړي چې د دغه سړک دپاره هر څوک په تیر منتخب صوبایي حکومت کې د ودانۍ کارونو دپاره پیسې منظوره شوې خو وروسته په هغه کارونه د حکومت د ختمېدو په وجه ولاړ شوی.
تقریبا دیو نیم لک آبادی دا ټولو مشترکه ایشو ده. ان شاء الله زمونږ چې دلته سمره روډونه دی وغه مونږه مطلب باغی باندې منځوري شوه ده. پاغی کې کار شوه ده. داغی د فندونو د نشوالي مسله ده. نو پاغی باندې مونږه سیریس کار کو او زمونږ د خلکو دا مسله چې درینه مسله ده دا به ان شاء الله ډیر زر حل شي.
مامون د باجوړ تر ټولو زیات آبادی لرونکي سیمه ده. دغلته نه یوازې د مقامی تګ را تګ د پاره د گاډو اډې شته بلکې د عنایت قلعه او نور سیمونه د کراچی په شمول ټولو غټو خارونو ته هم د لارۍ یا د مسافر ګاډو اډې شته. د ډاکټر حمید الرحمن په خبره که دغه سړک جوړ شو زده کوونکو کاروباریانو ته به د مواصلاتي نظام د وجې پیښې ستونزې هم ختمې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
کورونو کې د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرهنا چې دا نه د زموږ په دې قبایلي علاقه کې ډېره کمه ده.
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال راډیو سره
تاندې هیلی